آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب په دې اړه دلته بحث لرو. په ملګرو ملتو کې روانه اونۍ د افغانستان د غړیتوب اته اویا کلونه پوره شول. افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړی شو، خو په کابل کې واکمنه اداره لا هم د ملګرو ملتو کوم غړي هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. البته یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او تماسونه یې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې ورسره زیات کړي دي. طالبان وایي چې له افغانستانه بهر یې 40 سیاسي استازولۍ په واک کې دي. په دغو اکثر سیاسي استازولیو کې پخواني ډیپلوماتان کار کوي او محدود شمېر ته طالبانو خپل خلک معرفي کړی دي. د سیاسي نمایندګیو په کچه روانه اونۍ یو بدلون دا و چې په جرمني کې د جمهوري نظام د وخت د افغانستان سفیر یمایاري او د دې هیواد په بند ښار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطفالله سادات له خپلو دندو استعفا وکړې. په جرمني کې د مونشان کنسولګرۍ چې له طالبانو سره په تماس کې ده فعاله ده. نږدې دوې میاشتې مخکې تر دې په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول، خو په هغو هیوادو کې د جرمني په څیر کوم ځانګړی سیاسي دفتر فعالیت نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ویانا کنوانسیون له مخې کنسولي خدمات له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري، خو د دې سربیره له څو محدودو هیوادونو پرته طالبان نه دي توانېدلي چې خپل کسان په دې سیاسي نمایندګیو کې وټاکي. په همدې لړ کې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې د هند په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګرۍ لپاره طالبانو یو کس وټاکه او بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا کنسولګري افغانانو ته پاسپورټونه ورکوي. له ملګرو ملتو سره د واکمنو افغان طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ سامي بشي، کړکېچنې بشي، که به همداسې روانې وي؟ نور ډېر سوالونه هم شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو په لټه کې یم. په خپرونه کې مو میلمانه دي امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، غوث جان باس په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، او نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو کتونکي. د میلمنو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځني صفه 12 نبی د راډیو لاري په افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. جان باسب، کلمړی له تاسو واورم، څه اټکل کوي چې له ملګرو ملتونو سره به د اوسنیو چارواکو اړیکې څرنګه شي په لنډو لسه؟
سلام ښاغلی شکر تاسو ته او میلمنو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ ګوري او اوري، زه فکر کوم چې تر یوې احتمالا تدیر مدی پوری با جاگا فاهمل جاگا حملک متاسفانا او پو خوشی نیسانا دوام پیدا او زکر چی تس بیگی چی خپل ملگری ملتون سوک یا دولتون پر اسمت نپیشن. هر دولت باید اول در دولتون دخوا پر اسمت پیشن در چی اغا اوتوماتیک پر زیر پیدا کوی پو بینلی سازمانون که چی ملگری ملتون یاو دو بینلی البته ډېر مهم او ډېر معتبر سازمانو څخه ګڼل کېږي. اما خبر دا ده چې خپل افغانستان د افغانستان تاریخي دولت چې داسې انګېرل کېږي چې سره د دې چې موږ لږ څه زم سره داخل شروع په ملګرو ملتونو کې، خو افغانستان په هغه منشور جوړولو کې د هغې په مستویدي کې زموږ ډیپلوماتانو ډېر لوی نقش درلود او ډېر عادلانه د دغې نړیوال سازمان د بنسټګرو څخه هم حسابېږي. البته چې زموږ دولت څوک منتفي کولی نه شي، موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت قیم نه اوسنی حاکمیت زموږ دولت من حیث دولت د افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا هیڅوک نه شي کولی چې منتفي کړي یا یې د پوښتنې لاندې راولي. خو خبره دا ده چې زموږ استازیتوب به څنګه په کوم ترتیب کېږي. دا یو ډېره وحشتناکه، ډېره فلاکتباره خبره ده او یو دغسې یو دوره د تاریخي کې موږ بس چې متاسفانه موږ یو مشروع مسؤول او هر اړخیز حکومت مسؤول حکومت نه لرو چې زموږ استازیتوب وشي کوي په دغسې یو معتبر سازمان کې لکه ملګري ملتونه.
په همدې برخه کې به د ګران صاحب نظر هم واخلم. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو سره به د ملګرو ملتونو روابط وسعت پیدا کی او کنه همدا روابط په لکه څنګه چې جان باز صاحب وویل په همدې حالت کې پاتې شي؟
ډېر مننه شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د باس میلمنو او امیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم. زه هم په دې نظر یم چې زه فکر کوم چې دا ستونزه به دوام پیدا کړي. و انګریزي کې وایي د فارن پالیسی بیګنز ات هوم. تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره موجوده نه وي او تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني له خلکو څخه باورونه ترلاسه نه کړي، نړیواله ټولنه او همدارنګ ملګري ملتو به په رسمیت ونه پیژني، دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او دغه په دې پورې اړه لري چې طالبان باید هغه د بین المللي اړیکو یا بین المللي مناسباتو او ډیپلوماسۍ هغه معلفي او اصول چې هغه وضع شوي دي او هغه ټولو هیوادونو منلي دي، هغوی چې تر څو مراعات نه کړي هغه طالبان به تر هغو د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. 2021 کال کې په اگست کې هغلته یوه کمیټه ده په نوم د کریډینشل کمیټي، دغه کمیټې بیا د برما او د افغانستان د عضویت په هکله باندې بحث وکړو. په دغه بحث کې دوی دا فیصله وکړه چې چون افغانستان ملګرو ملتو ته فنډ هم نه ورکوي او همدغسې په افغانستان کې دا موجوده واکمني دا ډیفیکټو واکمني ده او قانونمنده نه ده، نو ځکه هم د افغانستان او برما مسازولۍ په ملګرو ملتو کې معطل شوي.
ګران صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو مرستو ته هم اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو ځانګړی فنډ افغانستان ته نه ورکوي. ازادي راډیو نن په سهارنیو خبرونو کې داسې راپور درلود چې ملګری ملتونه غواړي چې د اقلیم په برخه کې چې افغانستان له څه متضرره کېږي او کومې پیسې چې افغانستان ته پخوا ورکولې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هغه به بیرته دوی ته ورکړي. نو شیرزه صاحب، کله تاسو واورو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تعامل به څرنګه شي او په کوم لور به روان شي؟
دا کوم مرسته چې د سازمان ملل لخوا افغانستان ته مخکې ورکول کېده اوس ورکول کېږي. خو یو خبره مونږ په پام وساتو چې سازمان ملل لوم استعمالوي، که پخوا و که اوس، دا د سازمان ملل خالي لوم استعمالوي. سازمان ملل د لویو استخباراتونو فعالیتونو ښکار ده، د هغوی په ګټه د افغانستان دننه مخکې هم کار کړی ده، اوس هم کار کوي. او دغه مرسته که بېرته د سره پایله شي دغه عام خلکو تریز دا لکه څنګه چې دغه درې کاله منګولي دا چې د افغانستان د $70 million د افغانستان خلکو د مرستو په نوم ځي، هغه خلکو ته نه رسیږي. او د منګولي دلا چې د امریکا لوی ځانګړې ادارې هم د دیو کې همیشه دیو کې درلودله، اوس هم که دغه مرسته چې د دوی ادا کړې ده چې بیا هم پیسې دا افغانستان وګړو ته رسیږي. پکار ده چې افغانستان مشکلات یو اساسی لاره پیدا کی، افغانستان خلکو ته د خیرات ورکولو او د مرستو په ورکولو، افغانستان خلکو ته داسې غلامان او داسې فریم ورکول دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. افغانستان داسې یو هیواد نه ده چې د مرستو په حساب د ژوند لوکي عمل کړي، د مرستو په حساب خلکو ژوند کړی ده. افغانستان ډېر لوی اقتصادي زیربنا لري، معدنونه لري، هر څه لري. خو په دې ځینې ښه خبره دا ده چې ملال متحد خپله وظیفه په ښه توګه سرته ورسي، د استخباراتونه کوم لوبي چې افغانستان سره جدي مخنیوي وکړي او صادقانه افغانستان خلکو سره افغانستان خاص
مننه شیر صاحب مننه
خدمات وکړي تر څو چې افغانستان دغه جزایګري نه خلاص
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځنۍ صفه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د پروگرام د بحث موضوع مو د په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب. د بحث لپاره مو غوث جان باس، امیر ګران او نثار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده. جان باس صاحب، د تاسو هم دا خبره وکړله او ګران صاحب هم، او تقریبا شیرزي صاحب هم دا خبره کوله چې دا روابط په همدغه حالت کې پاتې شي د ملګرو ملتونو سره د اوسنیو واکمنانو. لیکن که چېرته تیرو څه باندې دریو کلونو ته وګورو، په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره ولې سیاسي روابط پراخ شوي دي، خصوصا د سیمې په کچه، یعنی په سیمه کې. حتی روانه اونۍ چې په جرمني کې هم سفارت بند شو، لیکن د مونچان نمایندګي فعاله ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره سفارتونه په تعامل کې دي، په چک جمهوریت کې دی، په بلغاریا کې دی، په اسپانیا کې دی او په هالند کې. جان باس بله
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 تر هغه ځای چې ما ته ښکاري دا هو استازولیو سره یا زموږ سفارتونو سره سیاسي اړیکې نشته، که شپه هم هغه داسې ضمني دي، اما سیاسي روابط نشته، ځکه چې سیاسي روابط هغه وخت رامنځته کېږي چې ته یو هیواد په رسمیت وپېژنې، هیواد هرڅه چې به هغه حاکمیت ته هغه هیواد ته په رسمیت وپېژنې. نو البته چې دغه زموږ استازولۍ کنسلي چارې، حقوقي چارې، بشري چارې، بشري خدمات مخصوصا کنسولي چارې او خدمات خو باید ارائه کړي زموږ بزرګونه هیوادوال په دغو هیوادو کې میشت دي چې هغوی مختلفو اسنادو ته ضرورت لري. همداشان ځینې هیوادونه ډېرې لویې اقتصادي توسعي پروژې د خپلو منافعو پر بنسټ زموږ په هیواد کې لري، البته هغه مشروع منافع مې هدف دی چې
افغانستان سره مهیست یو دولت. جان باسه جان باسه دغه تو هیوادونو چې ما اشاره وکړه چې بلغاریا د چک د اسپانیا د او هالند او همدارس د جرمني مونشن نمائندگی ده، دغه که ستاسو په وایده دیته مجبوروي چې په دغه هیوادونو کې افغانان دي او د هغه ستونزې دوی غواړي چې هواري کی، لیکن په ځینو هیوادونو کې لکه په ناروی کې او په بریتانیا کې چې کله کنسولګری او یا سفارت وتړل شو، هلته ولې دوی نمائندگی د افغانانو لپاره نه دی پرانیستي، خصوصا په بریتانیا کې ډېر افغانان هم ژوند کوي؟
خب دا اتفاق سي دغه هیوادونو پالیسي چې پر کومو بنسټونو په کومو تعاملاتو هغوی مخته ځي، کېدای شي هغوی به دې ته خپل تشریحات لري. زما په نظر په هر ترتیب دغه هیوادونه خپله مشکلاتو سره مخ کېږي. مثلا که سیاسي روابط اوسېږي، اوس په تاسو پوهېږي چې ټول غربي هیوادونه تقریبا ټول د قطر د طریقه هلته دوی دایمي استازولۍ لري، د اروپا د اتحادیې د هغې د طریقه هلته چې د طالبانو کوم په اصطلاح دفتر دی هغې سره د ترتیب په تعاملاتو کې دي، او هغې د هغې د طریقه دي که بزي اخلي که کوم بل، یعنې هغه هېوادو کې چې لاسوسیلي دفترونو سره ځي، نو د هغې د طریقه که بشري حقوقونه دي، که ځینې نورې اړیکې دي، کنسولي چارې دي، حتی ځینې اقتصادي بشري کومکونه دي، هغه کوم ډول متحد خو خپل د طریقه هم اقدامات کوي. نو په دې ترتیب دا هېوادونه عمومی روابط، عمومی اړیکې، عمومی چلند به یو ترتیب افغانستان سره ساتي، خو کوشش کوي چې د اوسنی حاکمیت سره یعنی هغه سیاسي تعاملات دوی سرکل نشي، یا لکه لږه نه اوسېږي ونه لیدل شي، ځکه چې هغوی دوی په رسمیت نه پېژني. نو چلندونه مختلف دي، ولایتونه هم کېدای شي مختلف اوسېږي، اقدامات هم مختلف.
مننه جان باسب. ګران صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې اداره قانونمنده نه ده، د دې خاطر چې قانونمنده شي که تاسو پلان جوړاته وایسي څه ګامونه باید واخیستل شي؟
د دې لپاره چې د طالبانو واکمنۍ له دغه حالت څخه ووځي، یعنی دا اوس حالت طالبان د ډیفیکټو یعنی غیر قانوني او داسې یو نظام دی چې هغه مشروعیت نه لري، او نړیوالو مناسباتو او ډیپلوماسۍ کې دغه مالفي یا وجود دي چې یو هیواد د خلکو له داخلي رایو څخه مشروعیت ترلاسه کوي، دا له ډیره پخوا څخه دغه معمول ده. نو زما په نظر باندې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان خلک هم له مشکلاتو ووځي او له دغه ستونزمن حالت څخه بچ کړی شي، او ضمناً نړیوالې هم په رسمیت باندې وپېژني، په ملګرو ملتو کې هم د دوی دایمي استازولۍ دوی ته ورکړی شي، دغه به شوي چې طالبان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي، او هغه دا دی چې د یوه میکانیزم له لارې، یعنی د یوه ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې، او یا د عنعنوي لوی جرګې له لارې دوی له خلکو څخه رای واخلي، او بیا په یوه اساسي قانون باندې کار وکړي، د اساسي قانون د تدوین لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، اساسي قانون را منځته کړي او د هغو کړنا کې باید هیواد وچلول شي. اوس خو دغه هیواد د اساسي قانون په خلا کې هغه د چارې په مخ بیایي او خلک پشیمانه دي. زموږ ځوان نسل چې هغه تعلیم یافته نسل دی هغه په تیښته کې دی، یا ایران یا پاکستان یا ترکیه یا نورو هیوادو ته په منډه کې دی. او ضمناً دغه څه باندې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ستعداد ما د رسنیو کمک باندې لیدلی دی، هغه 1.4 میلیونه نجونې همدغه څه باندې درې کاله له پوهنتوني زده کړو نه نورو تعلیمي موسسو څخه او له خپلو حقوقو څخه بې برخې شوي دي. دا یو ظلم دی، دا جنسیتي اپارتاید ورته ووایو یا هر څه ورته ووایو، طالبان یې په مخ دی. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې حل شي زه فکر کوم طالبان باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو څخه هغه خپله اداره قانونمنده کړي.
مننه ګران صاحب. شیرزه صاحب، که چیرته ورته وګورو په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې یو شمېر هیوادونه په رسمیت پیژني او یو شمېر یې نه پیژني. مثلا د فلسطین اداره ځینې هیوادونه په رسمیت پیژني. څرنګه تاسو فکر کوئ چې افغانستان، دا اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي، دا له ځینو هیوادونو سره دغه مرحلې پورې ورسي چې ځینې هیوادونه ورسره روابط نور هم بهتره کې او په رسمیت وپیژني او کنه؟
وګورئ، د افغانستان مسله زه فکر کوم چې بله افغانۍ تاسو د تاریخ په اوږدو کې وګورئ چې د ظاهر خان په وخت، د داود خان په وخت، ظاهر خان پلاری وفات شو، ظاهر خان حاکم شو، داود خان په کودتا راغی، خلقیانو په کودتا راغی، یا مجاهدینو په جنګ او یو شکل په جګړو سره کابل ونیوله، بیا بریته اوله دوره طالبان همداسې په جنګ ونیوله، بون راغی، په بون کې یو څو کسان راغی، یو حکومت یې وټاکله په خپله خوښه. دلته د افغانستان د خلکو خوښه نه، افغانستان د استخباراتو په چنګال څرنګه چې استخبارات لوی استخباراتونه وغواړي او قدرتونه وغواړي، افغانستان کې همداسې نظام راځي. د فلسطین خلک یا د نورو هیوادونو خو هغه بیا نظام یو بل قناعت لري، هلته یو څو لیدران شته، یو کسان شته چې د خلکو دپاره کار کوي، یا هغوی دپاره هم استخباراتونه تصمیم نیسي. خو افغانستان بالکل د استخباراتونو په لاس ده، هېڅکله د افغانستان په خلکو په خوښه دلته حکومت نه دی راغلی. که اوس هم موږ داسې فکر وکړو چې خلقیان هم ویله چې موږ د خلکو په رایه راغی، جمهوریت هم همداسې خبرې کوله، او جبون راغی د بل مسله د کوم افغان په خوښه وه، داود خان چې کودتا وکړه د کوم افغان په خوښه کودتا وکړه، که خلقیان راغی د کوم افغانستان د مغلو په خوښه کودتا وشوه. او ټوله دوره کې دا خلک ویله چې موږ د خلکو له خوا راغلی وو، هغه حکومتونه ومنل شو. او دا ځلې چې دغه درې میاشت دا طالبان خلکو سره مثبت تعامل نه کوي، او دغه مکتبونه او ښوونځي او پوهنتونونه د میزونو په مخ تللی ده، یا خلکو سره خلکو نه پرېږدي چې په حکومت کې راشي، یو برتري جوړي نیولې ده. دې پسې د استخباراتونه لاسونه ده چې همداسې ورته وظیفه ورکړې شوې ده، همداسې یو برنامه ده. تاسو چې د استخباراتونو برنامه دلته په افغانستان کې تشکیل نه شي، زه فکر کوم چې د افغانستان حالات به همداسې وي. کله چې استخباراتونه په خپل هدف ورسېدل ته لکه بل غوندې یا بل حکومت راوړي، بیا هم هغه خلک وایي چې موږ د خلکو په خوښه
راغلو.
افغانستان کې هېڅ
البته افغانستان خو لکلونو کلونو لو، یعنی د احمد شاه بابا له وخته را پدې خو بیلابیل حکومتونه درلودل، نو په ټولو خو څوک حکم نشي کولای چې دا حکومتونه د پردیو استخباراتو په سلسله باندې واکمنان شوي دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې دغه یو لایغو وادونو د چډیر مخکښ ته ډیر مخکې د ملګرو ملتونو غړي توپ درلود. په هر حال دا بحث به تاریخ ته نه بیایو، بیرته به دې ته راوګرځو چې له طالبانو سره به روابط څرنګه شي، او که چیرته له طالبانو سره همدا روابط همداسې روان وي، جانباسب که چیرته همدا روابط همداسې روان وي او دغه طالبان په افغانستان کې واکمنان وي، نو ملګرو ملتونو دلچسپي به له دې هېواد سره ساس په باور کمه نه شي؟
خبره ده کابل شیبر چې ملګري ملتونه خود په خود داسې کوم صلاحیت نه لري چې هغه دې هیوادونو سره اړیکې تنظیم، هیوادونو سره هیوادونه اړیکې تنظیموي. او هر هیواد هر هیواد هر هیوادونه چه خپل ملی حاکمیت لري، قانون لري، استقلال لري، هغوی خپل غږ اوچتوي په دغه سازمانو کې د نورو هیوادو سره د اړیکو د تعمین په ترڅ کې د دوی هغه موقف تثبیتي. نو په دې ترتیب کله چې موږ خپله د دې صلاحیت نه لرو چې دننه په کور کې د قانون پر بنسټ حاکمیت ایجاد کړو، او اول دا حاکمیت او قانونیت زموږ خلک ومني، بیا وروسته د هغې خو موږ اتوماتیک په هر سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کوو، د هغې شرایط موږ لرو. موږ د ملګرو ملتونو تقریبا زما خو اټکل خدای وکړي چې زه تېروتنه ونه کړم، تر 85% کنوانسیونو مسافو سره موږ الحاق استو. یعنی موږ د ملګرو ملت زموږ دولت د ملګرو ملتونو ډېر فعال غړی وو، او هیله چې همداسې پاتې شي. نو په دې ترتیب تر هغې چې موږ خپله دننه په کور کې ځکه چې دغه بینملي سیاست، بینملي چلند، بینملي کړنې، بینملي تعاملات دا دننه د کور د سیاست انعکاس دی بیرون. نو ته نشې کولی چې په کور کې پاتې پاتې شوی اوسېږې، پاتې راغلی اوسېږې،
جان باسب او بخشه تاسو وویل چې ملګری ملتونه له هیوادونو سره فرضاً تعامل په مستقیم ډول نشي کولی، یو څه توضیح کړه دا موضوع. مثلا که ملګری ملتونه خپل نمایندګي په نیویارک کې یوه حکومت ته یا دولت ته له خپل لوري نشي سپارلی، دا په خپل یو ډول رسمیت پیژندل دي د ملګرو ملتونو له لوري. تاسویل چې ملګری ملتونه خپل اقدام نشي کولای له خپل لوري، مثلا ملګری ملتونه خپل نمائندگی لري د هر دولت لپاره، فرند افغانستان دایمي نمائندگی یو حکومت ته نشي سپارلی، یو ویډالی ته نشي سپارلی.
کچیر دا فیصله هغه چې زما همکار ګلان صاحب وویلي، کچیر د پریزیدنشل کمیټه هغه ټول هغه ځانګړتیاوې او شاخصونه چې د دولت لپاره اړینې دي په هغه کمیټه کې هلته دغسې یو رایه ګیري وشي، د دې احتمال شته. خو دا هم ستاسو خدمت ته عرض کوم چې تعامل عمومي داسې دی چې دولتونه باید تاپ رسېږي، دولتونه باید تا سره په سیاسي چلند کې راغافل شي، او هغوی باید په یو ترتیب د دې مستقیم نه غیر مستقیم یا په خاموشانه توګه یا په یو اعلامیه کې دا ترسره کړي چې تا په رسمیت پیژني، او تا سره په سیاسي چلند کې را داخلیږي، ستا سمبولونه پیژني په رسمیت، تا ته د دولت په حیث پروتوکول درکوي. نو په هغه ترتیب کې ته کولی شي چې دغه موقف تثبیت کړي، تر هغې پورې چې دغه دوه لږ تر لږه عناصره تکمیل شوي نه اوسېږي، یعنې دغه ستونزمنه اوسېږي چې موږ خپل هغه شته موقف
مننه جان باسب. ګران صاحب، په ورته وخت کې چې طالبان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره روابط لري، مثلا له ایران سره یې لري، له ترکمنستان، ازبکستان، چین، پاکستان، او اوس له هند سره هم یو څه روابط پیدا کړي دي، د دغو روابطو له سیاسي پلوه توازن طالبان ساتلی شي؟ مثلا تاسو په پاکستان کې اوږده موده ډیپلومات پاتې شوي یاستئ، کله چې د په کابل کې واکمن حکومت هند ته نږدې کیږي پاکستان به څه کوي؟ او که چېرته پاکستان نږدې کیږي نوی ډیلی به په څه سترګه ورته ګوري؟ تاسو په طالبانو کې دغه کفایت، درایت او صلاحیت وینئ چې دغسې توازن وساتي؟
زما په نظر شیبر صاحب، چې متاسفانه طالبان یو مذهبي یو داسې ډله ده چې هغه په تیوکراسي باندې یا تیوکراتیکه اداره دی، هغه وګوري همدا اوس لګیا دی چې هغه مدرسې جوړې کړي له پوهنتوني زده کړو او نورو عصري علومو څخه، زموږ دغه نوی نسل چې هغه نجونې دي او ځوانان دي هغه لرې ساتي. دا لوی مشکلات دي. او بل دا ده چې طالبان وایي چې موږ ګویا اقتصاد محوره سیاست په مخ کې بیایو. اول خو دا دی چې طالبان څرنګه منځته راغله، طالبان کومه ډله ده؟ طالبان هغه ډله ده چې د دغو سیمه ییزو استخباراتو یا د استخباراتي شبکو تر تاثیر لاندې ده. هغوی تاسو ته معلوم دي او ضرورت هم نشته چې زه دلته تشریح کړم، ځکه د بحث ټاپیک نه دی. بل دا دی چې په نړیوالو مناسباتو او نړیواله ډیپلوماسي کې هغه د انګلستان د 19 پیړۍ د صدر اعظم لارد پالمرستون یو خبره ده وای موږ دایمي دشمنان دایمي دوستان نه لرو. هغه څه چې موږ دوستی له هیوادونو سره ټاکي او دایمي کیږي هغه زموږ ملي ګټې دي. نو دلته خبره دا ده چې هر هیواد د هغې جملې څخه جرمني تاسې مخکې یاد کړ او همدارنګه د چیکو اسپانیا او هالینډ او منشان کې قونسلګرۍ چې ده دغه له طالبانو سره د ویزو په راکړه ورکړه کې هغه څه مشکلات چې افغانانو سره مخامخ دي په دغو هیوادو کې دغه تعامل ته ادامه ورکوي. په سیمه کې هند هم د خپلو سیمه ییزو ګټو د سیکیوریټي یا د سیکیور لپاره هغه په دغه لټه کې دی چې له طالبانو سره یو څه ناڅه اړیکې وساتي. اول کار یې په 2020 کې خپل سفارت وتړلو ولې یو کال وروسته سي جیشنګر چې د هند خارجه چارو وزیر ده هغه بیا یو بیانیه ورکړه چې مهمه بیانیه ولا او خپل ډیپلوماتان البته استخباراتي کړی به ولې د کابل کې ولېژل او کنسلګری او همدارنګه سفارت یې خلاص کړو. او ضمناً اوس چې طالبان دغسې یو موقف لري مثلا د هند خارجه چارو د وزارت مرستیال جی پی سنگ چې کابل ته تللی و هغه له ملا یعقوب مجاهد سره وکتل، له مترکي سره او نورو چارواکو سره یې چې وکتل. دغه زه فکر کوم د دې لپاره ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو په منځ کې مناسبات سره خلپړ دي او مناسبات شنی دي، او بل دا ده چې هند هم له دغه نقطې څخه په استفاده سره سي چین هلته په افغانستان کې دغه هڅه کوي چې د افغانستان هغه طبیعي زیرمې معدنیات دغه استخراج کړي، او له بلې خوا پاکستان دغسې له یوې خوا ورننوځي مثلا کوشش کیږي چې په واخان کوریدور کې د چترال له لارې یا د بدخشان له لارې یا د ګلګیت له لارې مثلا تاجکستان ته لاره خلاصه کړي. دا هغه څه سیاستونه دي چې هند هم دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره زه فکر کوم.
خدا په خپله ګران صاحب همدغه سیاستونه که بهرني هم دي یو ډول په خپله دي و توازن سبب کیشنو.
دا خو داسې ده چې طالبان هم طالبان نه بلکې هیوادونه دغسې هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په هر هیواد کې هغوی باید یو څه تعامل ولري، او افغانستان ګوري په دغه سیمه کې یو داسې جغرافیه ده چې هغه ډېر د اهمیت وړ ده او دا له پیړیو را په دې خوا د اهمیت وړ وله. دغو ته سیاستمدارانو د جی پولیټیک پلان او دغو هغو اشاره کړي دي چې هغه دلته زه نه یادوم. نو خبره دا ده چې طالبان کومه سیاست نه لري، هغه مثلا داسې قبرونه یا دغسې ظرفیتونه نه لري چې په خپله داسې یو سیاست جوړ کړي چې هغه د سیمه ییز او بین المللي توازن رامنځته کړي او باید هم رامنځته شي.
مننه ګران صاحب.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مننه یو اوریدونکو انتظار پات شوې ده، دوی ته به ورشو د دوی نظر به راواخلو او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو سره یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم.
ستاسو دایمي همکار چې توخی د زابل ولایت شجول ولسوالۍ ستاسو سره تلیفون.
حاجي صاحب په خیر راغلی، ښه راغلی.
شه بار ساته ستاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته مینه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
موږ یو پوښتنه لرو او یو نظر لرو. زموږ نظر دا ده چې موږ په دې وطن کې اوسو، موږ د دې خاورې بچیان یو، دلته مو ټول ژوند سرته رسولی ده. واخان افغانانو ته یا ټولو خاصتا افغانانو ته او ټولو نړیوالو ته د افغانستان امنیت ډېر مهم ده، ولو که څه مشکلات به وي خو امنیت تر ډېره حده پورې خسته بالکل پر امنیت هر څه ځای ته سړی تلای شي په شپه او په ورځ کې په ډاډه زړه باندې دوکانداري کولی شي. موږ ډېر مطمئن یو. نو پخوا به ټولې نړۍ او ټولو خلکو ویل ول که یو ساعت وربند وسي په افغانستان کې دا به ډېره لو خبره وي چې د څو سوو انسانانو ژوند به الله بچ کړي. خو اوس لله الحمد درې کاله یا درې نیم کاله کېږي چې دا امنیت ده خرابه شو ودې ته چې طالبان له نړیوالو سره تر ډېره حده پورې مناسبات لري. ولو که د رسمیت پېژندنې نوم خو نه ورباندې شول کېږي خو د عالمي او قرائن دا تعامل نږدې ودې ته لکه په رسمیت یې پېژندلې ده. چې په ډېرو هېوادو کې حتی په اروپایي هېوادو کې د دوی کنسلګري او سفارتونه پرانیستل شوي دي. نو دا د دوی د تعامل وجه ده. نو زموږ دا ګمان ده چې امریکایانو هم په افغانستان کې ډېر خلک یې رامنځته کړو ډېر کیسې وکړي خو هېڅ شی نتیجه ورنه کړه بلکې دوی ته په ستر زیان مالي او په سر تمام شو. نو دوی هم بل بدیل نه لري په افغانستان کې او نه ملت بل بدیل لري ځکه چې تېرو خلکو چې حکومت کړی ده هغو خپل امتحان ورکړی ده. نو هغه اوس منځري شوي دي تر ډېره حده پورې. نو په افغانستان کې تر اوسه پورې خو دا یو د ښځو مکاتب بندې موږ په وارې وارې ویلي ستا مکاتب باید خلاص شي د ښځو پر مخ ځکه چې دا یو مظلوم فشر ده. موږ د دې خاورې بچیان یو موږ خوندې دي زموږ ورځې دي زموږ لڼې دي. نو باید د دې پر مخ مکاتب خلاص شي او زموږ له محترمو میلمنو څخه داسې پوښتنه ده چې آیا د امریکا نوی حکومت یعنې د ټرمپ حکومت سره رامنځته کېږي دا به پر طالبانو باندې فشار راوړي او که به نه پر راوړي او دوی به مثبت فکر مختاره کړي او که به منفي آیا له دوی څخه به بندیزونه لرې کړي او که پر دوی دا فشار راوړي ستاسې به دې حکومت کې تغییر راولي. ولو که طالبان وایي وایي زموږ حکومت ټول شموله ده او تر ډېره حده پورې وزیران و خلک پکښې دي خو بیا هم
مانه ناجی صاحب تو خی دا مهم سوال دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو نوې اداره و له طالبانو سره سرقم روابط ساتي او یا سرقم اړیکې به ولري دا به په لنډو لنډو شیرزه صاحب تاسو څه اټکل کوي؟
صاحب ما وایم چې د امریکا نوې اداره یا ترامپ زیر به کوشش وکړي چې لکه طالبان باندې ومري او عملی کی خو اصلی خبر دار چه امریکا رئیس جمهوران راځي دوی معمول ده چې اگر لویه کمیته لاړ شي د امریکا استخبارات دلینه کار کوي یو دې ته سیاسي و دنده او سیاسي پالیسي جوړوي چې د استخبارات په لاس کې ده هغه ته تطبیق کړي. افغانستان پالم سه چه امریکا استخبارات اووری ترامپ هم مجبوره در چه امریکا کار کنی که یا که بایدن وای که هر سوکی نوزه فکر کنم چه دو به انتظار هم در ترامپ در امریکا در نوی داره نم مونگونه لرو بده چه هر که لوی بازی در لوی استخباراتان و در امریکا در استخبارات پالم ده و چه امریکا استخبارات سه پرگرام ولی سه ولی
په همدې برخه کې جانباز صاحب تاسو څه اټکل کوي؟
تاسو باید افغانستان د خلکو نه تشویش ولرئ. د افغانستان خلک د اوسني غیر مسؤول غیر ملي او غیر مشروع حاکمیت نه راضي نه دي. موږ بدلون غواړو. د افغانستان خلک افغانستان کې بدلون غواړي. مثلا په افغانستان کې د ښځو او د نجونو د آزادیګانو او د حقوقو تعمیل غواړي. مثلا په افغانستان کې د اساسي قانون رامنځته کول غواړي. مثلا په افغانستان کې یو ملی حاکمیت غواړي چې هلته پکې هر انسان د افغانستان نه یوازې طالبان ځان وګوري. مثلا په افغانستان کې خلک غواړي چې وزیران مسلکي خلک اوسېږي زده کړې ولري. دا خبرې په افغانستان کې عملي شوي دي. دا کړنې په افغانستان کې عملي شوي دي.
وای تشویش لري ترامپ نه ترامپ نن ځان نظر لري سبا ورځی جانسن هغه خپل نظر لري د افغانستان په اړه کې اما مهمه ده چې زه او ته په افغانستان کې سرقه یو حاکمیت لرو او سرقه په پرمختګ کوو آیا موږ په خپل ځای په چاپه ولاړ یو پرمختګ نه کوو شاته ځو دینه باید تشویش لري او دینه باید پیروونه اوس ته مستقیما ښاغلی چې دا ستاسو پوښتنه ده راشم تا مثلا زلمی خلیزا موږ داسې وګڼو او وانګېرو چې دی لا تر اوسه پورې په یو ترتیب د جمهوریت پلوو ازاو یا د جمهوریت پلوو هېڅ او متحده ایالات کې شتام باندې هېڅ اوس ولسمشر منتخب شوی دی نو هغې وویلې چې متحده ایالات به وروسته د دې چې ترامپ راځي اقتدار ته په رسمي توګه پسته شلم د جنوري نو هغه به د طالبانو څخه د دوکې د هوکړلیک بشپړ عملي کېدل وغواړي نو په دې ترتیب که چېرې داسې اوسېږي ګر چې د ترامپ اوسنی ټیم او خپله ترامپ د اټکل وړ شخصیت نه دی هغه کولی شي چې په هر طرزالعمل باندې مخته لاړ شي چې زه اوس نشم کولی او هېڅوک نشي کولی پیشبیني چې مثلا د نوي ادارې چلند به د افغانستان په استقامت کې څه خموسي کوي متحده ایالات ته نور لومړیتوبونه اوس ډېر اړین دي لکه دننه په کور کې د امریکا وضعیت همداسې د منځري ختیځ او همداسې د اوکراین او د روسیې شخړه دا ورته همداسې د چین سره روابط دا ورته ډېر اړین او مهم دي افغانستان اوس په دا اجنډا کې نه اول دی نه څلورم دی او نه شپږم دی هڅه چې نو که چېرې بیا هم موږ داسې وانګېرو چې او فکر وکړو چې زلمی خلیزا په یو ترتیب احتمالا د دغې جمهوریت پلوو غرب اوسېږي نو هغې خو په ټول درز وویلو چې نوې اداره به د طالبانو څخه د دوهې ډوکرلیک بشپړ عملي کېدل غواړي او دا طالبانو ته یو سیګنال دی بهتره دا ده چې طالبان په هوش راشي او د افغانانو سره په خبرو اترو شروع وکړي تر څو چې یا تر دې چې بهرانان دې ته ګواښ وکړي او دې ته ګوتڅنډنه وکړي او دې ته لارې چارې وکړي سبا دا وي چې دوی په هوش راشي او هغه عناصرو ته دننه په طالبانو کې لاره پرانیزي دغه هیبت الله چې ډېر کنسرواتیو محافظه کار او اکستریمیست دی دغه څنګه ته کې نو طالبان چې غواړي په افغانستان کې بدلون راشي افغانستان کې مستقل خلک په حاکمیت کې ګډون وکړي افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي بالاخره نو دې ته د لاره پرانیزي بله لاره نشته د بهرنیانو ښکېلتیا د بهرنیانو مداخله د افغانستان په خیر ده
مننه جناب صاحب ګران صاحب جناب صاحب خو وو ویل چې د ترامپ اداره ممکن د دوه د تړون د پلیکې دوه غشتنه وکړي خو په ورته وخت کې دوی دا خبره هم وکړه چې ډونالد ترامپ د اټکل وړ سړی نه دی خو شیرزی صاحب چې دا خبره کوله چې په امریکا کې واک د استخباراتي ادارو او رئیس جمهوران هڅه پنوم بي تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا نوې اداره به د طالبانو سره څنګه رابطه ولري
زما په نظر شیبر صاحب چې اول خو د زابل څخه توخی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم بل د دوی د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا اول په افغانستان کې بیا په امریکا کې دغه ادارې سره پرتله کړو او د دغو ماهیت باید وڅېړو په امریکا کې وګوریه په پنځم د نومبر چې جمهور غوښتونکو د ترامپ په مشرۍ یو تاریخي او ډراماتیک بری ترلاسه کړ وروسته له هغه نه ترامپ په هغه د څلور وزیران چې خارجه وزیر د دفاع وزیر د ملي امنیت مشاور او همدارنګه یو بل وزیر یې ټاکلی ده دا هغه وزیران دي چې ما د رسنیو له لارې مطالعه کړي دي دوی سختری دي او هغه سي وزیران دي چې دوی ډېر اسرائیلو ته نږدې دي د طالبانو د واکمنۍ ضد دي مثلا ځینو یې دغه سي وړاندیزونه په کانګریس کې یا د سنا په مجلس کې وړاندې کړي چې باید په افغانانو باندې یا افغانستان ته په هفته کې دغه څلوېښت میلیونه ډالر چې کومک رسیږي دغه هم باید بند شي او بل په داخل د امریکا کې هم زه فکر کوم چې سیاستونه د هیوادونو په تړاو باندې دومره تغیر نه پکې راځي. هغه د اسټبلیشمنت په لاس کې او خبره دا ده چې ترامپ هم دا وایي چې دا انټرست آف امریکا از فرست، یعنی د امریکا ګټې ماته اولنی دي یا لومړیتوب لري. بل په داخل د افغانستان کې تر څو پورې چې د طالبانو دا واکمني انحصاري وي، یعنی داسې ملا چلی او طالب پکې ولیدل شي، او دا یو پراخه داسې یو کدري او متخصصه کابینه وي چې په هغه کې ښځینه هم ونه لیدل شي، دغه د دوهین د توافقاتو نفس دی. او همدارنګه د بین المللي مناسباتو یا بین المللي اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلک یې هم نه مني او په نړیواله کچه بیې هم څوک نه مني. نو له دوی څخه غوښتنه دا ده چې اول باید په داخل د افغانستان کې داسې اصلاحات راولي یا په خپله اداره کې داسې تغییرات رامنځته کړي چې اول د هغه خپله واکمني مشروعیت ورته ورکړي، او هغه د خلکو د رایو په اساس، د خلکو د باورونو په اساس یې ترلاسه کړي. او بل دا دی چې دغه خپله اداره قانوني کړي او پراخه یې کړي، له دغه انحصاراتو څخه یې راوباسي. دغه به د دې باعث شي چې موږ به نه امریکا ته محتاج یو، نه به چین او روس ته، او نه بل هېواد ته به محتاج یو. او خپله باید پخوانی کدرونه او متخصصین چې هغه د ډیپلوماسۍ په برخه کې او په نورو ساحو کې په افغانستان کې موجود ول او فعال دي، باید هغوی دغه واکمني کې ورګټ کړي. دا باید له دغه تیوکراتیک حالت څخه راووځي.
مننه ګران صاحب. ازادي څپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. البته دا خپرونه په فیسبوک په ژوندۍ بڼه هم ګوري. د پروګرام موضوع مو د په ملګرو ملتونو کې د افغانستان غړیتوب. میلمانه مو دی غوث جان باز، امیر ګران او نثار احمد شیرزی. د دې له خطر چې دا بحث راغونډ کو او دې تراشو چې وړاندیزونه به څه وي، لومړی که شیرزی صاحب له تاسو واورو، فرضاً که تاسو فکر کوئ چې په اوسني افغانستان کې چې له نړیوالې ټولنې سره روابط ولري، د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي، او له ګاونډیانو او له نورو هیوادونو سره، له غرب او شرق سره بهتر روابط ولري، څه وړاندیزونه لري؟ که درې وړاندیز له تاسو واورو، تاسو به څه وړاندیزونه وکړئ؟
نه،
شیرزی
صاحب، دوی دوه دا فکر کوم چې طالبان په قسم او کلک چې دغه عدم تعامل یا دا دغه فاصله افغانستان سره نور هم زیاد شي، یا افغانستان په یو انزوا کې لاسي. دا ډیپلوماتان چې اوس په بهر کې د نمایندګان، د سیاسي نمایندګان چې ده، په درې کالو کې دغه کسان چې اوس دغه ډیپلوماتان ټول د وزارت خارجه یا د افغانستان ماموران و د وزارت خارجه ماموران و د افغانستان د خلکو نمایندګان، طالبان راغی ولی دوی سره اړیکې بند کړه. اوس هم پکار ده چې دوی معاشونه ورکړي، دوی قونسلي چې قونسلي بحث کې مهمه نه ده چې رسمیت په حساب نه راځي، دوی وایي یا نه د قونسل د مخې نه دوی ته خدمات برابر کړي، او دا خدمات چې برابر نه کړه دغه فاصله نور هم زیاته کړه. ولانډیز یې دا ده چې طالبان خلکو ارادې ته احترام، طالبان ته پکار ده چې دنیا غوښتې ته ومني، او هغه کوم حق چې د افغانستان خلک لري، او دلته د یو قوم حکومت، یو حزب حکومت، یو ګروپ حکومت ډېر دوام نشي کولی. د تاریخ له اوږدې نه دوی درس واخلي او مثبته تعامل وکړي اقتدار د افغانستان خلکو سره، بیا دنیا سره. دې له پرته نوره کوم لاره نشته. او اما خبره ده چې یو وخت نه، یو وخت بیا خلک پاسېږي، او دوی هم نشي کولی چې حکومت ته ډېره په ښه توګه ادامه ورکړي، او دغه وضعیت هم جانې پاتې. او افغانستان ته د افغانستان نور هم د استخباراتونه او
شیرزی صاحب، په همدې برخه کې چې طالبان باید له دې اندېښنه ولري چې ولس پور سره پاڅي او د دوی حکومت بړنګ کړي او له دوی سره به جنګ وکړي، دغه خبره تقریبا درې کاله مخکې هم، یعنی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته هم ځینو سیاسي چارو مسؤلینو کوله، سیاسي د سیاسي چارو کارپوهانو کوله، لیکن په دې څه باندې درې کلونو کې داسې کار ونه شو چې ولس را پاڅي. وسولې تاسو دا اټکل کوي چې دا کار به وشي؟
خب با ما خبر گفت که وقتی پتنگ پتنگ اومد و جنگ اومد یه وقت نه یه وقت خلق پاکستان کنید تا خلق پاکستان اصول خوب در دقیقم نقصان چه افغانستان خلق ترسیگی افغانستان سرزمین ترسیگی دنیا بیگونی در دقیقم نگرانی چه که آنجان داری دا یه وقت نه یه وقت افغانستان تا دید نوی مسئله جویی دا منگولی درد در خلقیان حکومت منگولی درد چه سنگ پا قدرت که وب یا سنگ نستور که مجایدون چه کم داخلی جنگون و سنگ نستور که او جمهوریت چه منگولی درد چه جمهوریت هم دست خلق حکومت نو سنگ نستور شو نو زخی گل کام چه دقا دام خبر سیده چه دا افغانستان در خلق و جراتی گل شوی دا افغانستان خلق جمعه پا فکر و بیچارگی که اختیل ده چه دوی از پلکان میشه که پورتا کوله پلی اوه از بداسی ورسی گه چه یا خلقم در غلب پاتی دیشه
منه نشیر زیسب جانبا سب تاسو فکر کوی چه چه کارونه باید وشی چه افغانستان لنری سر پا تعامل کشی
سب سوالشی شیبر خوب چه تکرار مخیرات نشی بیا هم از پدیر اینگار کن او در حاکم دل کدوی که چه سر افغانستان دی او افغانستان از رکو گیدی او افغانستان تکن فکر یری نو دی باید در افغانستان وزیعت او بود افغانستان که در اوز پر شدت تحتی روانه ده بیروزگاری یا بیکاری روانه ده افغانستان مطلق سی انزوا خواهد سر دیش دین هیوادونه در کل موخو در خاطره در کل توسعیوی پروگرامو او پرانونو بخاطر کم تابولات کردی اما افغانستان پر بیرونی چولونه که کاملا انزوا مزدری ده افغانستان بیرک نشتا افغانستان در دولت به حیث کتو پر چوب نور کردی افغانستان در دولت به حیث سوک منینه دا خو ډېرې خوښنې زرده او ډېرې ژورې افغان زرده چې ستا تاریخي دولت دې په داسې حال کې اوسېږي بل دا چې په افغانستان کې کاملا استبداد حاکم دی د یوې ډلې د یوې فکر او هغه هم ډېر استبدادي ډېر محقر او ډېر د منظرې تعرف تفکر چې طالبانیزم نومي نو دا خو حتی چوپرسي هم نه ده دې ترتیب که چېرې دغه سره په بوس پرنیسی نو په څه سره په دې سره تعاملات یا هم د رسمي پیژندنې تر بریده مخته لاړ شي یعنې افغانستان بل هیڅ دولت خدای مکړه دغه چانس په لاس ورکړي او د دې نه نورې ډلې نور عناصر دننه په کور کې چې ډېر مضر دي افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې چې هغوی هم دغه مضریت ته دغه خطر ته یہ تحریک وہ زمانہ کو کوئی چھو لے اور تھا پکی وہی چھو دا سونے نور ہم زیات نو دے اقتصادی نہ اورین زیات دو بیکاری دن زیات دو قحطی زیات دو استبداد زیات دو حقوق دے نشون زیات دو نکبل کہ دیش چھ دنا استقاق رمسش او دا استقاق دا زلی دا پنسان پہ خیر نہ دے دا طالبان دے تگی پھوش حساب دے خلاص چھ پدی ترتیب حاکمیت نکی دی حاکمیت دا حاکمیت پاره نه دی حاکمیت دیر پاره نه دی چه تا حاکم اوسی دی حکومت یا حاکمیت دیر پاره دی چه تو چون را قوله شی غوار خدمات کلو خلقو تا ارعای که حاکمیت دیر خاطره که دو شده دو خلقو خدمتگار اوسی دی نه حاکم نه آمر نه بادار دی خوز باداری کنی خاقل شده دا اوز منگو تاس خو دامه وطنی دی فساد دی رسوات کشه اوز دا حاقه دا جمهوریت دا کلون مصفه کماراتو دیدی هم په تجارت کې هم په اقتصادي چارو کې هم په مؤسساتو کې او هم په وزارتخانو کې د پاسپورت کیسه په پلیټ خپل ځای تاسو مخکې یو خبره وکړه چې دغه د سده پاسدري کله شپې چې د څه کوم حرکت رامنځته نه شو تاسو خدمت ته ووایم چې په 1909 کال کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ خو په افغانستان کې تقابل او مقاومت بیا هم مسلحانه شکل افغانستان
جان باسر فرزند که تاسو وړاندیز کوئ فرد درې کارونه مهم کارونه چې باید دغه اوس اوس په افغانستان کې فرزند په 2015 کال کې وشي، کوم درې کارونه به وي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. اول کدې مسلمانان کدې افغانان دا حاکم ده، مهرباني دي چې لویه جرګه کې د افغانستان را دمې کې هماغه څه چې تاریخي لویه جرګه ورته ویل کېږي زموږ د ټولو انانو پر بنسټ د ټولو خلکو په ګډون هلته د ولسمشر لکه لږ انتخاب شي کدې انتخابات په ځینې کې کوي دا کوم دیدان شي درست موږ دا امانه ده موږ افغانان کدې مسلمانان دي او چا سره په اسلام ایمان لري نه په یک تازی و طالبانیزم چې شتون نه لري په اسلام کې دا درته دی راول شورا شورای اهل حل و عقل هغه د ربانی دورې شورای اهل و عقل نه د ټولو افغانانو د مسلمانانو شورا چې یوازې د ملایانو او طالبانو پکې شتون نه اوسي که ټول پکې شتون لري ګډون لري هر کده دغه شل شي کدیا دوی وایي چې موږ مدرن خلق استو منځو پرمختګ خلقه دوی خو د ټولو د مخه ارزوغان خودې مبارکي ورکوي همدغه پاکستان شعباسمن ته خودی مبارکي ورته دي، ایران پزشکان ته خودی مبارکي ورته، هلته خو ولسمشر د انتخاباتو په پلاس کې ټاکل کېږي، بیا د نوی شي کېږي او هلته د کېږي صندوقونه هغه کسان دي جوري کې یا د کمیسیون د ناپیلو هېوادو دغه هېوادونه چې د دوی په زور اوسي مثلا د فلسطین څخه چې دا په دغه خاوره سره دی د هغو استازي راوړي مثلا نو په هغه کم دی واه اندونیزیا مالیزیا الجزائر کم دی واه د ټکو کې یاد تر کې میره باندې کی دا هغه ناظرین کی راو غواړي چې دا قسم کو نو ګور شي خلک چا فرای و څه خو نه کی چې زمرا شم تاسو مرای شي بل او څه د تکن کا نوځه بل د تکن کا لا استاز او په دې ورته نه حافظ نه کوم دا یې رښتینه پیړه ده خلک دی ناسیو دي د څه کارونه څه چا دی نه کی او دا هغه حافظ نه درامسته تک سره سم هغه لښته ده قانون اصل قانون اساسی قانون در پاکستان کې راغلی شي راغلی شي چې دا موږ شو په نظام دا یې په ترسره کیږي.
مننه
دا څو کاری فهم ځان دي چې دوی به ورس.
مننه ګران سپ تاسو به پیشنهاد څه وی چې افغانستان له دغه نړیوال انسوا راووس.
مننه کوم چې برسه زما نظر خدا دی چې اول په داخله د افغانستان کې طالبان د اجتماعي کړون لمخ خپل واکمنی قانونمند کی او هغه دا د شی لکه مخک قدمان جان باسب چې اشاره وکول د داسې یو میکانیزم لاله یو خوانه نیولو یې چې دا ریفرندم دا انتخاباتي ته دغه لاله دی بلات د خپل واکمنی ته قانونیت ورک مشروعیت ورک او د خلکو څخه رائے ترلاسه ځکه دا بین المللي مناسباتو بین المللي مطالعاتو او دغسې نړیوالو چارو کې مهمه ده چې په داخل کې یوه اداره یا یو واحد چې هغه د واکمنۍ دعوا کوي هغه باید د دغو مناسباتو پورې نه کې قانونمنده شي، یعنی دوی له خلکو رایه واخلي او اساسي قانون تدبیر کړي او دغه په رڼا کې یا دغه په چوکاټ کې باید اجراءات په مخ کوزي. دا یو خبره بلد خلکو ستونزو ته متوجه وسیږي. مثلا همدا اوس په افغانستان کې سخت اقتصادي ستونزمن حالت مسالت دی، ګوریا متقاعدینو ته دا درې یا څه باندې درې کاله د دوی هغه حق دی چې دی هغه نه ورکول کیږي. لبلی خوا ځوانانو جنې له مکتبونو څخه له پوهنتونونو څخه بې برخې دي، هغوی باندې سیستماتیک فشار دی، نو دغه حالت باید پای ته ورسی. او همدغه بله هفته یا د راتلونکي هفته ملا هیبت الله دغه اعلان وکړي چې نجونې حق لري یا خپلو هغو ته د مکاتبو ته پوهنتونونو ته باید ولاړ شي او دوی دی میکانیزم ورته وټاکي. د افغانستان ولس مسلمان ولس دی، خوایم حجاب درلود وسین لري دا دوا. او بل خبره دا دی چې طالبان باید خپل دشمن وپیژني. دا د چینایي فیلسوف سانسیو یو تیوري ولا تر څو څوک خپل دشمن ونه پیژني مشکله ده چې هغه په نړیواله کچه یا په سیمه ییزه کچه باندې فعال ډیپلوماسي یا او خوځند ډیپلوماسي په مخ باندې بوزي. هغه څه دی، هغه دا د وګوري په افغانستان کې پاکستان ډیر وجود لاس لري، او د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه او همدغه سیله ټولو امکاناتو څخه پاکستان په دغه نیمه پیړۍ کې استفادې کړي دي. دغه زموږ دوست نشي کېدای. نو خبره دا ده چې او بل دا ده چې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې د بالانس او توازن سیاست طالبان باید غوره کړي، او دا دوی نشي کولای. د دې لپاره دوی باید وزارت خارجه کې پخوانی هغه کډرونه متخصصین چې هغه د نړیوالو اړیکو متخصصین دي، هغوی ته باید مراجعه وکړي. هغوی باید په خپل اداره کې ورګښ کړي، او دا خپل انحصاری اداره دغه کې باید بدلون راولي، او دا بدلون دا شوی چې هم تنوع ولري او هم کډرونه متخصصین شجینه په دغه کې باید موجود وي. چې دغه چاري وکړي بیا زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت باندې پیژني، او همدارنګه موږ به یو مشروع نظام ولرو په نړیواله یا سیمه ییزه کچه به په انزوا کې نه یو. د افغانستان ستونزو ته باید ډېره پاملرنه.
مننه. نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم، له جانباز صاحب څخه او همدارس له شیرزي صاحب څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تر بیا مو خدای مل.
شهیدو تکلونو فریادونه سوچی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا سوچی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا سوچی شبا د پښتو وی زبا یما کلی پګور کی اومین لی گل دبدو صفاتونا دهرمان فلم بو اسوم تیټن اسوم اومین کړل مغروران تو زرونا چې جړ کی خاصی شوی بولوت ماکل ما ته غدورو زنجیرونا کاټو فلک نا وړي پما وکړي ماجی تړي دی د خلکو
دار کوله کو افسوس سیاد نه بوت کل وزرونه
ماس ماندا پشه ایر باندی وای ایرا دونا شای دینی پدی پوشی چی پخلمی دالی مانو لگولی و مهرونا سوچ جبا دا پشتووی زبا یما هر بنکری پشتان زمان